السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه نور بس د پروګرام ته ځانګړې شوې چې د خزو اړوند مسلې پکې څېړل کیږي. قربانه زما همکاره ملالۍ بشیر د ورسته سټډیو ته راځي. دا پروګرام لنډه خبري برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واوري چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي د 2023 کال د نومبر او دسمبر او دغه شان د 2023 کال په دریو لومړیو میاشتو کې به 15.2 میلیونه افغانان د خوړو له ناامنۍ سره مخامخ وي. دا چې د WFP نورې اندېښنې څه دي وړاندې یې راپور راځي. خو اوس پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. په هرات ولایت کې تیره شپه د یوې زلزلې ټکانونه احساس شول. د جرمني د زلزله پیژندنې ادارې له اټکل سره سم د دې زلزلې شدت د ریختر په کچه 4.3 درجې و. د دې ادارې د معلوماتو پر اساس دا زلزله د شپې په 12:26 وشوه او مرکز یې د ځمکې له سطحې 0.5 کیلومتره لاندې و. تر اوسه پورې د زلزلې له کبله د احتمالي تاوانونو په اړه کوم راپور نه دی ورکړل شوی. په هرات کې سږ کال پرله پسې زلزلې وشوې چې له کبله یې شاوخوا 2000 تنه مړه او زرګونه خلک بې کوره شول. د ازبکستان د ترانسپورت وزیر د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند سرپرست وزیر سره په کتنه کې د ترانس افغان پروژې د چارو د چټکتیا غوښتنه وکړه. ازبکستاني رسنیو نن راپور ورکړی چې دغه هیواد د ترانسپورت وزیر الهام محکموف له خپل طالب ساری حمیدالله اخونزاده سره په تاشکند کې د افغانستان له لارې له پاکستان سره د ازبکستان د ریل لارې د وسلېدو پر لارو چارو او نورو دو اړخیزو همکاریو خبرې وکړې. د 2021 کال په فبروري کې افغانستان، ازبکستان او پاکستان له مزار شریف څخه د پاکستان تر پولې د ریل لارې د جوړېدو موافقه وکړه. خو د جمهوري حکومت له پرځېدو وروسته دا پروژه د څمو د لپاره هېره شوه. د سږ کال په دوبی کې د طالبانو حکومت له پاکستان او ازبکستان سره د دې پروژې د پیلېدو په اړه لسره خبرې وکړې. د دې 503 کیلومتر اوږدې ریل لارې جوړېدو ته څه باندې 4.5 میلیارډ ډالر په کار دي. خو تر اوسه پورې هیڅ پانګونکی حاضر شوی نه دی چې په دې پروژه پانګونه وکړي. ازبکستان له قطر څخه غوښتي چې په ترانس افغان پروژې کې پانګه واچوي. د ملګرو ملتونو له مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي په افغانستان کې له هر دو کورنۍ څخه یوې د نشه یي موادو د اعتیاد له کبله له ستونزو سره مخامخ ده. د ملګرو ملتونو د ادارې پرون په یو راپور کې ویل افغانستان د نشه یي موادو د اعتیاد له کبله له جدي ستونزو سره مخامخ ده. یو د مخدره موادو د استعمال له امله یو شمېر ناروغۍ هم زیاتې شوې دي. په خیبر پختونخوا کې امنیتي چارواکي وایي چې د حکومت د وسلوالو مخالفانو له لوري د پولیسو پر یوې پوستې په برید کې لکتر لګه دوه پولیس ژوبل شوي دي. د دې برید چې پرون چهارشنبې د دیر اسماعیل خان په مدي سیمه کې وشو مسؤلیت تر اوسه پورې کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. په دې سیمه کې پر امنیتي ځواکونو د اکثرو بریدونو مسؤلیت TTP په غاړه اخیستی. تر دې یوه ورځ وړاندې د خیبر پختونخوا د کرک سیمې په تخت نصرتي سیمه کې د وسلوالو په برید کې یو پولیس وژل شوی و. د ترکیه دفاع وزارت وایي چې په سوریه او عراق کې د PKK یا کوردستان د کارګر ګوند په سباندې او یا هدفونو حمله کړې دي. د ترکیه دفاع وزارت پرون چهارشنبه د خبر د اعلانولو په ترڅ کې ویل چې دا بریدونه په عراق کې د خپل دولس سرتیرو د وژل کېدو په جواب کې کړې دي. د ترکیه د دفاع وزیر یاشار ګولر په یو ویډیوي پیغام کې چې په ایکس پانه یا په خوانی ټوټر کې خبر کړی ویلي چې د ترکیه په وروستیو هوایي ځمکنیو عملیاتو کې لکتر لګه 950 وسلوال وژل شوي او د خپل سرتیرو غاچې اخیستې دي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن وای په عراق کې د امریکایي ځواکونو د روانې اونۍ د هوایي حملو هدف د امریکا پر تاسیسات او کارکونکو د ایران د نیابتي ډلو د بریدونو مخنیوي و. بایدن د متحده ایالاتونو کانګرس ته په یو لیک کې چې خبرې پرون خپور شو لیکلي د هوایي بریدونه د امریکا او د هغې د متحدانو خلاف د پرلپسې حملو د مخنیوي په نیت شوي دي. د همداراز لیکلي چې د امریکا متحده ایالاتونه چمتو دي چې د ضرورت په صورت کې د ګواښونو او حملو په ځواب کې تر دې هم پراخه او مناسب اقدامات وکړي. دا و خبرونه تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شي. آدرس د ازادي رادیو .com. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته یادونه وکړه د دې سات ډیره برخه د نور بس د خبرونې ته ځانګړې شوې. وروسته زموږ همکار ملالۍ بشیر پر مخ وړي. خو اوس راځو د پروګرام لاندې خبري برخې ته. د لاندې خبري برخې د سر راپور دادی چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي په افغانستان کې بر په پراتونکو څو میاشتو کې 15.2 میلیونه افغانان د خوړو له ناامنۍ سره مخامخ شي. دغه سازمان په یو راپور کې چې د روان کال د نومبر په میاشت کې جوړ شوی او تازه خپور شوی ویلي چې په دوی کې به 3.6 میلیونه هغه خلک هم شامل وي چې د خوړو د خوندیتوب په اضطراري مرحله کې دي. البته د خلکو د نخوندیتوب په استراري مرحله کې به وي. تفصيلي زموږ د همکار همایون هیواد پر راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی وای وړاندوینه کیږي چې د 2023 کال له نومبر څخه د 2024 کال تر مارچ میاشتې 15.2 میلیونه افغانان به د خوړو له نامنۍ سره مخ وي. د سازمان په خپل راپور کې چې د دسمبر په 28مه خبر کړی ویلي دي چې په دې اړمنو کې 3.5 میلیونه هغه خلک هم شامل دي چې د خوړو د خوندیتوب په استراري مرحله کې دي. پر راپور کې راغلی چې 4 میلیونه وګړي بیا له سخت خوارځواکۍ سره مخ دي چې 3.2 میلیونه یې له 5 کلونو کم عمر ماشومان دي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي افغانستان له هم له یو لړ بحرانونو سره مخ دی او په دې هیواد کې بشري وضعیت رنګلی بللی. ځینې اړمن افغانان هم وایي دا چې ژمی پیل شوی دوی سره له دې چې د خپلو کورونو د ګرمولو لپاره سونتوکي او ګرمې جامې نه لري ورسره د خوړو له کمښت سره هم مخ دي. د کابل یو اوسیدونکي محمد علي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ولکه د ژمی د سې جمپر لره ما خپل بچیان مې مند سي دي ولکه نو لرګي په کور کې وی نه ولکه وړ په کور کې وی نو ولکه وړې مې په کور کې کله د 80 روپے کله د 100 روپے دغه وړې واخلو یا د 40 سره اندغه ډوډۍ وخرو ولکه مغه د پخلی دی پر مو په خوده قران کې چی شي درک راکره لګيږي.
د افغانستان په جنوب کې یو خون کوي چې نه غواړي نو می واخصل شي هم وای د ماش ته ځندېدو له عمله ډېری سخت ورځي پر راغلي دي.
باور کوي په ما باندې ځوان په خپل دغه حالت راغلی دی چې خپل بچیان خپل مېرمن می د خسر کړلې ځکه ما نه سو کولای سي غوښتم ډوډۍ پیدا.
د اړمن کسان د طالبانو په حکومت او موسسو غږ کوي چې له دوی سره مرستي وکړي. د ډبلیو ایف پی په وروستي راپور کې د نورو اړمنو کسانو ترڅنګ د هرات د زلزله ځپلیو او له ګاونډیو هیوادونو د وروستیو راستنو شویو یادونه هم شوې چې په وینا یې بشري مرستو ته اړتیا لري. د سازمان هم داشان ویلي 400 میلیونه ډالرو ته بیړنۍ اړتیا لري چې په ژمي کې د 2 میلیونه زیانګالو د ژغورلو لپاره مصرف کړي. که څه هم د طالبانو حکومت چارواکو تر دې مخکې په افغانستان کې د بشري او اقتصادي بحرانونو په اړه خبر شوی راپورونه رد کړي، خو په افغانستان کې د دوی له واکمنۍ وروسته د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو نړیوالو سازمانونو اداوي کړي چې په دې هیواد کې ورستربلې بېوزلي او بشري مرستو ته د اړمنو شمیر ډېریږي. د ملګرو ملتونو په وینا په 2023 کال کې په افغانستان کې څه باندې 9 میلیونه کسانو بشري مرستو ته اړتیا درلوده چې نږدې 14 میلیونه وګړي پکې په دې نه پوهېدل چې د بل وخت خواړه له کومه ترلاسه کړي.
په دغه راپور کې مو د خوړو نړیوال پروګرام د هغه اندېښنې په اړه جزئیات واوریدل چې وایي په راتلونکو څو میاشتو کې به په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر چې غذایی خوندیتوب نه لري له 15 میلیونو واوړي. په همدې حال کې میډ ایئر مرستندویه سازمان وایي چې افغانستان د نړۍ له خورا پیچلي بشري بیړني حالت سره مخامخ دی. یاد سازمان تیر ورځ په خپل تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو په وړاندې ستونزمن چاپیریال، روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی، کارموندنې او د زده کړو بشپړولو په برخه کې ننګونې زیاتې دي. سنا کاکړ د موضوع جزئیات.
د میډیر په نوم یو مرستندویه سازمان وایي افغانستان د نړۍ یو له خورا پیچلي بشري بیړني حالت سره مخ دی. یاد سویډنی سازمان د چهارشنبه په ورځ د دسمبر په 28مه په خپل ویب پاڼه د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته د دې هیواد بشري وضعیت کړکېچن دی او د مرستې زیاتوالي او ملاتړ ته میړنۍ اړتیا ده. د دغه سازمان په راپور کې راغلي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وړاندې ستونزمن چاپیریال، روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی، کارموندنه او د زده کړو د بشپړولو په برخه کې ننګونې زیاتوي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان ښځې هم وایي چې په اوسني وضعیت کې نجونې نه یوازې له زده کړو او کار بلکې په ټولنه کې له برخه اخیستنې هم محرومې شوې دي. پریسا چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له دندې ګوښه شوې وایي طالبان ښځې په سیستماتیک او تدریجي ډول له ټولنې ګوښه کوي.
متاسفانه
له بده مرغه د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته بندیزونه پر ښځو ډېر شوي. میرمنې د کار او فعالیت اجازه نه لري، مدني فعالیتونه بند شوي دي، هیڅ میرمنه په هیواد کې فرهنګي کارونه نشي کولای.
له زده کړو بې برخې یوې نجلۍ ناجي حیدري ازادي راډیو ته وویل
په تدریجي ډول ټولې ښځې د زده کړو د دندو له هر څه نه لري کېږي، نو دا حتمان په ښځو باندې ډېر تاثیر لري.
له زده کړو بې برخې یوه بل نجلۍ سپوږمۍ غرنۍ وایي په ټولنه کې د نجونو